السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی دوستانو د ازادي راډیو دا خبرونه تر ډیره ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خو د افغانستان په اړه د امریکا او ناټو قواو لپاره د نوي قومندان د ټاکل کېدو موضوع پکې سیډو او په دې اړه پکې رپورټ اوري خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش د غلطه ماته شوې ده خو اوس یوازې غلچکي بریدونه کوي ایران او روسیې د اټومي انرژۍ د تاسیساتو ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي دا خبرونو تفصیل د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ جنرال نیکولسن د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې دندې لپاره نومول شوی و دی به په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د خدمت دوره پای ته رسیږي او د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي جنرال نیکولسن تیره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او ژمنه یې وکړه چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر اوسني پلان به له سره غور وکړي متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 9800 سرتیری لري د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي به سبا په اسلام آباد کې سره وګوري دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر پایل او څرنګوالي د خبرو دریمه غونډه ده د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې د مذاکرو د بیا پیل نقشه جوړه او نهایي شي
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په وروستۍ کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي
د افغانستان د سولې عالي شورا په اسلام آباد کې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو د ګډون امکان هم نه دی رد کړی خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان ولسمشر غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د سولې د خبرو د رسمي پیل نیټه وټاکل شي د افغانستان لپاره د برتانی نوی سفیر ډومینیک جرمی د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ ډومینیک جرمی پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د حکومت او طالبانو د سولې پر څرنګوالي او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې ترسره کړې دا بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هیله څرګنده کړه چې دا نړیوالې ټولنې په ملاتړ به د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو له پیل سره روانه جګړه هم پای ته ورسیږي د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې د برتانیې نوی سفیر له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غلطه ماته خوړلې ده او یوازې غلچکي بریدونه ترسره کوي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د راډیوي او انټرنیټي خپرونو مرکزونه تېره اونۍ د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې له منځه لاړل د ننګرهار د والي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه چې پرون خپره شوې د دې ولایت د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د داعش د تبلیغاتي جګړې مخنیوی شوی دی په ننګرهار کې ځانګړي پوځي عملیات لا هم د دې ډلې پر ضد دوام لري د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پر روسیې او د بشار اسد رژیم پر نورو ملاتړ کوونکو د جنگي جنایت تور لګولی دی داود اوغلو د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د سوریې د جګړې د قربانیانو لپاره د مرستې راغونډولو په کانفرنس کې وویل چې په سوریه کې د روان انساني بحران اساسي عامل هغه بشري ضد جنایتونه دي چې د اسد رژیم او د اسلامي دولت په نامه ډله اعدایش یې ترسره کوي د ترکیې صدر اعظم ویل هغه کسان چې د اسد له رژیم سره مرسته کوي په ورته ډول جنگي جنایت کوي د ویل دا خبره نن ځکه په زغرده کوي چې حلب ښار د روسیې د جنگي الوتکو تر سختې بمباري لاندې دی خو د روسیې د دفاع وزارت وایند داود اوغلو د دې خبرو په ځواب کې پر ترکیې تور پورې کړ چې په سوریه کې د پوځي مداخلې لپاره چمتووالی لري د ترکیې د حکومت یو وایان ویلي چې روسیه په دې ډول خبرو هڅه کوي چې له خپلو جنایتونو څخه د نړیوالو پام بل لور ته واړوي اخوا بیا نړیوالې ټولنې په سوریه کې د بشري مرستو لپاره د لسو میلیاردو ډالرو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومنشي بان کی مون دا پرمختګ ستایلی او وایي چې په یو ورځ کې له یو بحران ځپل هیواد سره د مرستې لپاره دومره ستر تعهد ساری نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د روسیې د جنګي الوتکو بمباري زیاته شوې او په جنیوا کې د دې بحران د حل لپاره مذاکرات هم په موقت ډول ځنډول شوي دي. په کانفرنس کې چې پرون په لندن کې جوړ شوی او ګډون کوونکو ژمنه وکړه چې تر 2000 میلادي کال به سوریې ته 1.15 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په دې کانفرنس کې د امریکا د پلاوي مشرې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکړه او د 900 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. له دې سره به د هغو پیسو اندازه چې امریکا په سوریه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي څه باندې 15 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د جرمنی حکومت هم ویل چې تر 2013 کال به د سوریې له کډوالو سره د بشري مرستو پر پروګرامونو لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ولګوي. ایران او روسیې د اټومي انرژي د تاسیساتو، ریل او نور پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالرو پر ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي. دا خبره پرون د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای لوړ رتبه سلاحکار علي اکبر ولایتي وکړه. ولایتي چې له مسکوې کتنه کړې ده د ځینو قراردادونو په اړه وویل چې د په دې اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې کړې دي. دا نوموړي په خبره ایران غواړي چې د ریل او اټومي انرژي په برخو کې له روسیې څخه پور واخلي. علي اکبر ولایتي ویل دغه قراردادونه څو میاشتې مخکې لاسلیک شوي او اوس عملي کېدو ته چمتو دي. د ایران د مذهبي مشر دې سلاحکار زیاته کړه چې تهران به له روسیې نورې وسلې واخلي او د روسیې د تیلو په ستر شرکت روسنف به تیلو پلوري. او امریکا د چک جمهوریت پر حکومت انتقاد کړی او د دې هیواد د دې وزارت له لورې د یو مشکوک لبناني وګړي د خوشي کېدو پر پریکړه مایوسي څرګنده کړې ده. د چک جمهوریت د عدلي وزیر دا غوښتنه رد کړه چې د علي فیاس په نوم یو لبناني وګړی چې د وسلو په قاچاق تورن دی متحده ایالاتو ته وسپارل شي او د پراګ یوې ښاري محکمې پرون د علي فیاس د خوشي کېدو حکم وکړ. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. جنرال نیکلسن د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې دندې لپاره نومول شوی و. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په همدې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت دوره یې پای ته رسېدلې او د مارچ په میاشت کې به تقاعد کوي وینا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه ټینګار وکړ. د جنرال کیمبل د دې خبرو جزئیات د فرسي جلسې پر رپورت کې ورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت موده د پای ته رسیدو په حال کې ده پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري.
I still assess that at least 70% of the problems facing Afghan security forces
زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو 70% برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانځي په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات لپاره تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوس مهال نظر 900 امریکایي عسکر په افغانستان کې دی ردی چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکي کال په پیل کې 5500 ته راکم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې سختو منتقدانو دی. د پرون پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای سي او که چیرې دا کار ونسي شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دای لکه څرنګه چې ورته ویل شوی د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي.
We fully understand that many want to see more progress on social and human rights issues before continuing.
موږ شو پوهیږو چې ډیر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره یې زموږ زیات شرایط منلي دي. غوی د ثبات، امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دی چې د مرسته کوونکو هیوادونو ساتل مهم کار دی، او خبر دی چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډیر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نورې ډلې هم فعالې دي چې وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب و جذب پیل کړی دی. د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان ټینګار وکړ چې د امریکا پوز باید پر داعش خپل دوامدار فشار ټینګ وساتي. د وویل چې د القاعده ډله او د حقانی شبکه د امریکا ملي امنیت او ګټو په افغانستان کې ثبات او سولې او په دې هیواد کې پرتو ائتلافي ځواکونو ته عمده خطر دی. جنرال کیمپل وویل چې د حقانی شبکه چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده، په کابل کې پراخې او سترې حملې پلانوي او ترسره کوي. جان کیمبل یو ور بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د ودې په حال کې دي، خو سترې ستونزې ورته پرتې دي چې د کمولو لپاره یې باید په دوامدار ډول وروزل شي او مشورې ورکړ شي. د کیمبل په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه د سمې هوایي قوا، د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو مرکزونو، جنګي وسلو او شی ادارې ته اړتیا لري، او د دې کارونو سرته رسول وخت غواړي.
د آزادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له کیسه لیکوال طاهر افریدی سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوری.
ما خپل د تاخیر دم پورې ما ورسته افسانه مدرې سره لیکلې ده.
ډاکټر عبدالقیوم مومند د خپل چاپ شوي کتاب په باره کې راته غږیږي.
حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري؟
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدي راته وایي چې د کیسې نثر باید څنګه وي. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر دروخات غلام محمد زرملوال تلین ونمانځه. افغان ادبي بهیر دروان 1994 کال د سلواغې د میاشتې د 9 منټي ونیزه غونډه د افغان لیکوال، ژورنالیست او تاریخ پو ارواخات غلام محمد زرملوال دریم تلین ته ځانګړې کړې وه چې د بهیر یو شمیر غړو د ښاغلي زرملوال پر ادبي او ژورنالیستیکي هلو ځلو خبرې وکړې، او هغه یې د افغاني ادب، سیاست، تاریخ او د ژورنالیزم د ډګر یو مبارز شخصیت وباله. ارواخات زرملوال د دې ترڅنګ چې د بی بی سي راډیو کارکونکي پاتې شوی دی، په پښتو او انګلیسي ژبو یې نږدې 40 آثار لیکلي او ژباړلي دي چې د آثارو له ډلې یې د ارګیا مرګ، د پیریانو جګړه، له مهاجره تر مجاهده، د نړۍ تاریخ ته یو کتنه او تر وروستي افغانه نمونه یادولې شو. ارواښاد غلام محمد زرملوال په 1913 کال د پکتیا په زرمت کې زیږیدلې. د 1991 کال د سلواغې په لومړۍ نیټه په لندن کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله وفات او جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. د افغانستان د نومیالي لیکوال سلیمان لایق د کیسو ټولګه د اباسین سپیدې په دې وروستیو کې اردو ژبې ته ژباړل شوې، او د اباسین په سحر هوتی ہے په نوم د سنگت اکیډمي آف ساينسز لخوا چاپ شوې ده. دا ټولګه د اردو او بلوچي ژبو نومیالي لیکوال ډاکټر شاه محمد مری له پښتو څخه اردو ته ژباړلې ده. ښاغلي ډاکټر شاه محمد مری تر دې وړاندې د نور محمد ترکی ناولونه هم اردو ته ژباړلي وو، چې له هغوی څخه یوازې د څړه ناول اردو ژباړه په کتابي بڼه چاپ شوې ده. په متحده عربی اماراتو کې میشت افغان الله نور سیلاب د عاما کتابتونونو له ریاست سره د 3000 ټوکو کتابونو مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه مرسته د الله نور سیلاب استازي په کابل کې د عاما کتابتونونو د ریاست سرپرست دا وخان مینپال ته وسپارله. د ښاغلي مینپال په وینا دغه کتابونه پر مختلفو موضوعاتو لیکل شوي دي. د مطالعې مینوال یې په عاما کتابتونونو کې موندلی شي.
د تلوی د میاشتې په 14 د دارالامان له ماڼۍ سره څیرمه د سولې لپاره د زرو مسکاو په نوم د عکسونو نندارتون پرانستل شو. د مسکاو د دې نندارتون په باره کې چې د نړۍ د څو هیوادونو د خلکو مسکا عکسونه نندارې ته پکې ښوول شوي وو، زموږ همکار قسیم سولمل رپورټ لري.
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکي په دې باور دي چې په یوې مسکا سره کولی سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تیرې کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو مسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب سوې ماڼۍ ته نږدې جوړ سوی شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ایښودل سوي دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د موسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین یې پیل کړی وایي په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بېلابېلو کسانو مسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي لیلا جعفري ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سول رو
من په یو برخلیک چاکون کې پړاو کیو د سولې سلور الخیزی خبرې هم په جریان کې دي. من غواړم خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبرې پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافیه کې په سولې زتوګه ژوند وکړای.
به هم زندگی کنیم جنگ دیگر بس از طرف
د دغه نندارتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندارتون بلې ګډون کوونکی ویما عربزاده وویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرهای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وژنې، انتحار، چاودنې، زنا، غلا او داسې نورو شیانو دي. د دا ډول انځورونو لیدنه موږ ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپله هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازگر به فقط ذائقه صلح است.
به وی مسکا د سولې پیلوونکي او ذائقه ده. تر هغه چې موږ پیل نکړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بیلابیل نوښتونه کړي دي. په همدې حل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ځوانانو چارو معینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو ترڅو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ که هغه عکس دی د هلک د ټول خندا کوي. د خندا د دې لپاره چې راځئ چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګریږي خلک څنګه.
د دغه نندارتون جوړونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
په دې وروستو کې د سیاسي جوړښتونو وړاندیز په نوم د ډاکټر عبدالقیوم مومن کتاب چاپ شو. ښاغلی مومن په سیاسي علومو کې دکتورا لري. د کابل په امریکایي پوهنتون او د امریکا په یوټا پوهنتون کې د استاد په توګه دندې ترسره کړې دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي مومن سره د دوی د نوې چاپ سوي اثر په باره کې مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
استاد که د دغې کتاب په اړه راته ووایي چې دغه کتاب په کوم مسایلو لیکل شوی دی، په څومره وخت کې لیکل شوی دی، څېړنیز کتاب دی، سرچینې که څه دي، په دې اړه کې راته معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب د افغانستان د سیاسي اوضاع د حل لپاره لیکل شوی دی او د افغانستان د حل مسله په دریو عمده ټکو څیړل شوې ده. چې لومړی ټکی خپلواکي ده، دویم یې ټولنیز عدالت ده او درېیم یې هم ولسي چارواکي ده. دغه درې واړه ټکي د قرآن او حدیثو په رڼا کې د افغانستان په تاریخي ضرورتونو، د افغانستان په کلتوري ضرورتونو او کلتوري او تاریخي چوکاټ کې څیړل شوي دي او بیا د هغې لپاره د حل لار په همدې برخو کې وړاندې شوې ده. البته دا لومړۍ برخه چې دا یو ډېر عمیقه څېړنه ده چې په دې اکله باندې د مختلفو ماخذونو نه د قرآن، مختلف احادیث، همداراز د اسلامي علماو لیکنیو کتابونه او همداراز د افلاطون و ارسطو سقراط نه اخیستنې شوي دي. د کتاب دویمه برخه چې دا یو وړاندیز دی د افغانستان د سیاسي حل لپاره. دلته ټول عمر په ریاست جمهوري باندې جګړې وسم ولید چې د ریاست جمهورینه دوه ریاست جمهوریت دوه مشران منګه په فلسنی حالت کې لرو سره ورته دوه سره حکومت ته ویل شي د دې لپاره د نظام وړاندې شوی چې نظام باید هم رئیس جمهور ولري او هم صدر اعظم د رئیس جمهور او ولسمشر د لپاره ځینې ځانګړي واکونه ورکړل شوی دي او دا غي د انتخابي دو مکمل لارښود پکې پروت دی همدارس د صدر اعظم د ټاکلو لپاره هم پوره لارښود پروت دی د ولسی جرګې ټاکنو د لپاره صدر اعظم ټاکل کیږي او دا څه د حل لار پکې وړاندې شوی دی
ډاکټر صاحب دغه کتاب چې تاسو وویل چې تر ډیره مثلا د سیاسي حل موضوع ده د افغانستان د دې په اړه تاسو مثلا د دغه غونډې په جوړولو سره چې غواړی چې دا د حکومتي چارواکو سره شریک شي چې دغه لار چارنه کار واخیستل شي هغه د حل وی لارې ته ورسیږو
دا کتاب یو اگر چې د حجم په اساس دومره غټ نه دی مګر دا یو دوه کلنه څېړنه ده چې د دوه کالو راهیسې زه په دې باندې کار کوم او د دوه کالو راهیسې زه په دې اخته یم چې هغه ماخذونه چې ما اخیستي دي هغه باید صحیح هغه بحث ما کړل هغه بحث باید درست بحث شي د دې سره موخه دا ده چې دا د افغانستان ولس ته وړاندې شي تر څو د ولس ذهنیت د مشرتابه پاکل روښانه شي چې مشرتابه یا حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري په اسلامي لارښودنه کې او په دیموکراتیک لارښودنه کې چې الاسبت اسلام خپل دیموکراتیک نظام دی واکمنان نه دي دوی چارواکان دي دوی ملت ته مسؤلیت لري او دوی مونږ ټاکو چې زمونږ د پاره کار وکړي له بعد امرغه پتیرو لسیزو کې یا پتیرو کلونو کې چې په دې سړی وګور شي پندو شپې ته کلونو کې په مونږ باندې واک شوی دی مونږ نه پښتنه نه ده شوی زمونږ حقوق تر خپل لاندې شوی دی نو یو بحث دا دی چې خپل ولس راویښ کړی شي ولس خپل مسؤلیتونو ته خپل وظیفو ته او خپل حقونو ته متوجه شي دویمه برخه هم ملت ته او هم چارواکو ته او هم هر چا ته یو وړاندیز دی چې د افغانستان د سیاسي مشکلاتو د حل لپاره زما په ان باندې دا یو لار ده چې مونږ کولی شو د نسبت اما دا د کانی کرخه نه ده په دې کې تغیرات راوستي شي کې دې شي د نزلي خلک ګټه واخلي کې دې شي ځنې تی وانخلي مونتا مو خداله چې هم ملت ته او هم چارواکو ته د پلاس باندې ورکړ شي او ما تر خپل حد پورې کوشش کړی دی زه هیله مندم چې دا کتاب د میډیا د لارې ولس ته خبر کړی شي چارواکو ته د غږ ورسیږي په دې باندې بحثونه وشي په دې باندې مختلف میزونه جوړ شو د هغه لار نه د دې بیر بیل ټکی باندې بحث وکړي شي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د پښتو په داستاني ادب کې د سیمبولیزم له مکتبه خورا لږ استفاده شوې ده حکومت لیکوالو چې دې مکتب ته توجه کړې ده په وای کې یو هم کراچي مش لیکوال طاهر اپریدای دی خغلې اپریدای وایي سیمبول په داستاني ادب کې خصوصا په لنډه کیسه کې اړتیا نه بلکې ونر دی او باید هر لیکوال توجه ورته وکړي زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه ورسره کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم
طاهر اپریدای صاحب د پښتو افسانه یا د پښتو لنډکسي عمر اوس شاوخوا سلو کلونو ته رسیږي چې لومړی لنډکسه راحت ځاخلي لیکلی وه څه فکر کو چې آیا پښتو لنډکسي څومره وده یا څومره پرمختګ کړی دی تر اوسه پورې
وده خو په دې حواله سره کوایم نو کړې ده خو هغه وده نه ده کړې کومه چې موږ ورته ترقي یافته وده وایو افسانه کې بدلون راغلی ده ځنه کسانو خو په ګوتو په شمېر افسانه ده اصل خبره دا ده چې افسانه لوستله کمه شي لستون کی کم نی چې لستون کی نوی نو سنه لیکون کی کومه خبره پیدا شي دوی ما خبره دا چې نکاد نشته په خپل افسانه نکاد زه نه غنم چې څوک به طرف نکاد او که نکاد وی نو دا چې معمولی افسانه چې لستو جوګاو نه وي هغه ته دومره تعریفونه وکړي چې اسمان ته وخیږي نو افسانه ترکی په دی حواله سره ودا دومره نه دا کړی لکه څومره په کار ده
تاس پوهیږئ چې پښتو ته افسانه د انګریزي ادب څخه د اردو په لار راغلې ده نو آیا پښتو لنډ کیسې چې تر اوسه دومره وده نه ده کړې، وجه یې دا ده چې پښتنو لیکوالو بهرنی ادب نه دی مطالعه کړی، کنه دوی په خپله په افسانه لیکنې کې ډېرې تجربې نه لري، که څنګه؟
بهرنی ادب یې مطالعه کړی ده، ښه شکر ده پښتانه اوس تعلیم یافته دي، زلمه کولم تعلیم یافته ده او ښه ترجمه کولی شي. ما کتابونه کتلي دي چې ځنه خو د پښتو افسانه ته لیکونکي نشته دي، هغه کوم چې پکار دي پښتو افسانه هغه مقام ته لیکوالو نه ده رسولی کومه چې پکار وه.
په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو د افسانو یا د لنډو کیسو مجموعه چاپ شوې، خو اوس هم لا ډېره تنده محسوسېږي چې ښې کیسې مخې ته نه دي راغلې. فرضاً موږ به د قلندر مومند د ګجرې مجموعه یا د کوچ هغه په پښتو ادب کې د شلمې پېړۍ په پای کې یوه ډېره مشهوره مجموعه وه چې تر اوسه پورې هغه ښې کیسې خصوصاً په هغه کې د ګجرې غوندې کیسه نه ده لیکل شوې. یا په افغانستان کې د امین افغانپور یا د زرین انځور کیسې موږ یادولی شو. فکر کو چای اوس خو کیسې هم ډېرې لیکل کېږي، مګر ولې ښې کیسې مخې ته نه راځي؟
اصل کې خبره دا ده، ما حواله وایي چې لوستونکي نشته دي، افسانې لوستونکي نشته دي. بالکل اردو کې هم وګورو کنه افسانه ولیکله شي نو ټول پاکستان کې بلکې هندوستان کې هم خواره شي. افسانه ما خپله اردو کې افسانې لیکلې دي، هغه په هندوستان کې چاپ شوي دي، خو لوستونکي د پښتو لوستونکي نشته دي. زلمی کل ده اوس تاسو لکه تاسو واخلئ تعلیم یافته دي، لیکن ډېر کم دي په سلو کې څو کسان وي چې پښتو لولي، نو لوستونکي نشته دي پښتو. بیا خبره مغه ده نکاح ده، نکاح ده هم نشته ده، نکاح ضروري ده افسانې دپاره، بلکې ادب دپاره نکاح ضروري ده، خو نکاح نشته ده. بل دادا جی ما داس افسانې راغلي دي چې لوستو جوګه نه دي، ما ته ویل چې په دې څه ولیکه نو زه مجبور شم چې هغه خاطر کوم، ډېرې ښې افسانې دي، افسانه ځکه ترقي وده نه کوي.
د پښتو اوسنۍ اکثره کیسې چې لیکل کېږي که تاسو لوستې وي، هغه اکثره تر لنډې کیسې یا تر افسانې زیات د یوه رپورټ ګمان ورباندې کېږي چې د یوې پېښې رپورټ لیکلی. تاسو هم د پښتو په سلګونو لنډې کیسې لیکلي، د لنډو کیسو ډېرې مجموعې مو چاپ دي، که تاسو د لنډې کیسې تعریف کوئ، ستاسو په نظر لنډه کیسه باید کوم مواد ولري؟
لنډه کیسه اول خو کیسه افسانه کې کیسه پکار ده، ځنه خلک وایي چې افسانه کې کیسې ضرورت نشته، چې ضرورت نشته څنګه میں پلاٹ تجسس ٹولنا والا ضروری خبر تجسس دا، افسانہ کے تجسس پکار دا، افسانہ تجسس نہیں افسانہ بل روایتی افسانے دی روایت لیکل جی، واقعاتی افسانہ، واقعاتی افسانہ رپورٹ کا رپورٹ شکل ورکا بل شی رپورٹ افسانہ کا دا چ افسانہ خپل یو ما دا خبر تو دل کڑے چ یو لیکوال ویلی جی افسانہ مجسم نو مجسم ما دا زمر جو تر ش عمر خپل کیگی نو دا اصل کے افسانہ نگار لیکل وہ کی یو دا افسانہ مل کی ما یقین نہ چ اکثر لیکوال پدوند نہ لکی افسانہ ما خپل دا تاخر دم پر ما افسانہ ورستے مدر ذرا لکھنے دا بل افسانے کے روایت تھی تجسس دا سسپینس نہ پکار دی
پښتو کې د علامت نگاری یا د سمبول په برخه کې هم یو څه کار شوی دی، خو ډېر لږ کار شوی دی. څه فکر کوئ چې آیا دغه کمی لنډې کیسې چې په پښتو کې لیکل شوي دي د علامت په برخه کې چې کومې د علامت نگاری له هنر څخه کار پکې اخیستل شوی دی، آیا واقعي هغه په بشپړه توګه سړی علامتي لنډې کیسې بللی شي کنه؟
مرغوال صاحب اصل خبر ادا کوم کا دا ما خود رمائی نہ گنے تو ہیں جے علامت افسانہ بالکل چا لکھلے نہ لکھلے نشی کلکلے شی نو ما طاہر افریدی لکھلے دا افسانہ شکر نو ملا ہوگے خلق خو خ کنے نا خبر ادا دا جے یو طاہر افریدی صدا بلکہ پکار دے جے نور ہوں لیکن نور خلق کوشش کرے دا علامت افسانہ خو علامت تے پا کے راز فاش ہوے دا تجسس کے نشتا راز فاش ہوے دا تے نو ذکر ہوئے پکار خو علامت افسانہ دا مثال پتو کا سکس بواخو ناغه که علامت چینی نو چه بلی که پختون سره خواه خوی خواه با خواه لستله نشی کور که نشی که خواه آغا دست کتاب چه پا کور که خواه نشی نشتا ناغه و علامت نسی و نو چه نشتا مخبلا علامت که لی کلی دی خواه آغا دا عموما افسانه نگار اکلی واقعاتی افسانه لیکی واقعاتی افسانه ریپورت دا مالا مخکم ہوئی چه ریپورت دا ریپورت شکل لدی افسانه که نوی تجربه نشتا دا نرکم شوی دا تجربه امین من افغان پور افسانه مالوستی دی ما خوخشه که افغانستان افسانه مالوستی کدا وایم بزای بنوی چه من افغان پور خوافسانه نکارو دازه وسته در انزور افسانه دی مالوستی دی اگه هم خواه افسانه دی خود دادا چه تجربه پکه پنوی شکل که افسانه که تجربه پکار دا و ما خسته ما زیاد اثر دی اردو نخسته دا ما اردو افسانه ډېرې لوستې دي نو هغه اثر ما دا وایي چې یو افسانه اردو والا لیکلی شي نو پښتون یې ولې نه شي لیکلی ما دا تجربه کړې وه چې الحمدلله زه کامیاب لاره کې ما خام افسانې ما په دې بنیاد لیکلې وې چې اردو والا داسې افسانې لیکي علامتي افسانې لیکي نو پښتون یې ولې نه شي لیکلی نو هغه کامیاب شو شکر الحمدلله لاره کې ما خام افسانې کامیاب وې او هغې نه پس بیا علامتي افسانې امام مشهور شو چا خطاب راکړی و هغه ته ما وایي چې یار ته څوک یې
علامت نگاری تھیوری چھ یورپ کے منظ فراغ حل تا وقت کلیسا حاکم و خلق و پشکارا خبر نسو کول علامت کی وہ خبر کول پوس وقت کی فکر کوئی چاہے علامت نگاری یا سمبولزم ارتیادا او کدا یہ ہنر ہے
اڑتیا نا ہنر گنم اصل کے تاسو خپل وګوره کنه ته زبون لوسې بیانیا افسانہ یو کیسا ای انداز کې لیکل شي کیسا ای انداز کې داستانی یو کیسا ای انداز هغه خوان نه کوي تجربه ما ما تجربه خبر وکړه کنه هغه علامت افسانه کې تجربه هم کې بل دادا چې لستون کې په هغه کې واچوي چې هغه فیصله وکړي چې دا علامت څه ده یو کیسا دا اردو والا هغه کې علامت وو چې ټلیفون رسور وو پرې وته خلک پہ نه پوهېدو جنگ اخبار ایڈیٹر وو هغه وایي چې دا کار دا چې مونږ لیکونکي نه پوښتنه وکړو چې تا څه مقصد ده ما ورته وایي چې نه داسې نه ده دا افسانه علامت خو ښکارا ده مونږ لیکونکي پسې کم پله ګرځېدو پکاره چې مونږ خپله پوه شو مونږ زه پرې پوه شوم چې دا افسانه ټلیفون وکړنګې د جینۍ سره خبره وشوه نو هغې ورته وایي چې ما واده ده یا هغه ده زه تا سره واده نه کوم سړی بې هوشه شو یا مړ شو یا بې هوشه شو ټلیفون په وخت ټلیفون وروسته وزنګېده نو بیا هغه وایي چې خدا کی قسم افسانه نگار افسانه پېژندلی شي نو ما دومره پوه خو نه وه خو بره هغه وایي ما تعریف وکړه نو علامت دادا چې علامت زه دا ښه ګڼم چې لس کسان یې ولولې لس کسان لس قسمه کیسه ته جوړه کړي که پنځه کسان یې ولولې پنځه قسمه سوچ به وکړي
لکه تاسې اوس اشاره ورته وکړه د پښتو کې د ځینو لیکوالو په خصوصا چې کومې علامتي کیسې ما لوستې دي د هغوی علامتونه ډېر پیچلي وي سړی پرې نه پوهېږي څه فکر کوئ چې آیا د شاعرۍ غوندې لکه په شاعرۍ کې چې ځینې استعارې مشهور شوي دي په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته که نه چې سړی پوه پوهېږي چې دا د څه لپاره کارول شوی ده
شته او په نشته خو نه هم پوهېږي چې شته دي که نشته دي خو علامت ضروري ده علامت داسې ده چې لوستونکی سردرد باندې اخته نه کړي داسې لوستونکی لکه تاسو اشاره وکړه علامت هغه پکار ده چې لوستونکی په ګومګو کې واچوي ګوتې نه مثال په توګه زه ته وایم چې رضا بار تا ته یو شیخ یم نو تا به سوچ وکړې چې څه شی ده دا بار وخیر نو تجسس ده تجسس شو چې وګوره موټر ولاړ ده دا موټر مې ده خال وای دا خو ما لیدلی و کنه علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي 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 و دې کتاب کې ما سره کتاب ده تا سره خبرې افسانه ده هغه کې دا چې بغې کې بیخي څوک نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي اخر کې اخر ان چې راشي نو هغه کې وګوري چې وای ما ښځه خو مړه دولس کال وشو مزه اوس هم دا خبره کوم نو دا علامت و پیچیده و اخر کې ان ته ورسېدم سړی پوه شو وایي چې وای دا خو دې ته ما خیال نه و علامت دا داسې په کار ده چې وایي چې وای زه پوه شوم خو خیال مې نه و دا خو ما لیدلی دا ګل ده دا ګل ما لیدلی و ما ورته خیال نه و کړی علامت دا داسې په کار ده
طاهر صاحب اوس به ستاسې آثار و تراسو تاسې په داستاني ادب کې ډېر کار کړی دی د لنډو کیسو مو هم ډېر مجموعې چاپ دي ناولونه مو هم لیکلي دي سفرنامې مو هم لیکلي که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي
ما چاپ شوي کتابونه نولس دي ټول ټال پسی که دو دی اردو دی ناول دی و افسانه دی دیدن پنو نا دی پختو افسانه و کتاب بودن دو سفر نامی دی دری رپورتاجونه دی رپورتاجونه دری رپورتاجونه دی دا نولاس کتاب بودن چاپ شوید شلم کتاب دی مزامین و دا آقا که چاپ شد نو شل بشی پورا ما بشل کنم
اوز چی دا عمر پا اوابی آیم پسر لیک مقام یشید آیا اوزم لیک کوئی که لیک پری
لکھا والا نہ چاہوں گا لہسن میں رپیے گی بکر کہنا چاہیے نکلا میرے پہ مشکل یاداشت نہ لکھا ہونا چاہیے نکلا مطالعہ البتہ کہوں کتاب نہ گور
او تاسو ډیر مده دلته په کراچی کې د پښتو ادب دیوه بل وساتله د استاد د پښتو ادبي جرګې غونډې اوس هم فکر کوم په میاشتې یو غونډه کیږي څه فکر کوي چې پښتو ادبي جرګې په دې سیمه کې په کراچی کې چې د پښتنو خپله سیمه نه ده پښتو ادب ته څه ورکړل
پښتو ادب ته څه ورکړي که دې که نه دي او پښتو یې ژوندی کړی ده په کراچی کې پښتو هر ځای کې ویلی شي کوم بازار ته چې لاړ شي پښتو ویلی شي مستل شي کراچی کے لکھان پختون شاعرانہ دیبان سلو نہ جاتی خوفسوس دادا چاہ فیضی شعر رہا تھا بار بار دے گی نہ پختو شاعران ڈیر دی نو راؤں ڈیر چاچی غزل بنے پوئے گی درے سلور دی افسانہ نشی نکلا نہ سر ڈیر کم نکل سی کس دعائے لکھے ایسا خوشحال ہیں جب پختو افسانہ نہ پا جار پا ڈاڈا ذرا پوچھے تو اس تک گو آئے ہم پنجوس کالا دے پختو خدمات پکڑو خلکو پکے نکرے تنخواہ گانے موٹر بنگلے جو لکھ لے ماں پکی توان کڑے رکھو توان میں نہ کرے تو توان میں گانا نہ پختو جرا سا دبی جرگا سلیش کالا اوش چیش ما بنیادی خیو اونه نم دا چلی گی زا مازورا شون خوغا دا دا ملگری دا خدا خوشار دا دی غورا زی ما کور دا جرس جرگا چلی گی وزا پوری
طایر صاحب تاسی دا جرس پا نامه مجله هم لکر چی خبر والا دا دغی مجله چو گرنی چاپ سوی او دا ولی بیا بنده سوال
ولی بنده شد اغا سوال دا دا چی پختانا کم رساله دلس کالو نا دا چلی دلی دا دا اغا یو ریکار دا چی دلس کالا جرس و چلی دا یو ریکارڈ دادا چی غزل نمبر چاپ کرو چی شاید نور رسالو نمبر سخیم نمبر نمی چاپ کرو نظم نمبر چاپ کرو نظم نمبر سوال سوا سفو نا جاتا خواہ زخیم کتاب دا ما افسوس دادا چی زب بس بیمار شون کنو ما خیال داو چی زب سلور نمبر چاپ کرو دو چاپ شو دو دانو شخصیت نمبر افسانہ نمبر و میاری خوش بس حالات مگرتی آو نکرو شپک سال بخت گرنی چاپ دی
پایر صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم په پښتو کې عموما ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي خو تاسې ټول کار هم په نثر کې کړی دی آیا شاعري مو کړې نه ده که نه په پیل کې م شاعري کوله او بیا
وایم چې ما شاعري نه شروع کړې ده ما شاعري کړې ده اوس هم یو نیم شعر راشي فی البدیع ولیکم دوی ته مې نه لاغله دی ملګرو ته تور شپی دی بلاگانے را پسی دی دعا گانے میں پہا کے نہ قبلے گی رتا کڑی چا سپیرے سپیرے خیرے دی لازے لازے جو شیخ باو علی کا کانا وہ شہرے میں شروع کرے واپ خو چونکہ ما ابتدا دے آگا نہ کرے واپ دستان بارہ شہزاد افترہ باندے دستان میں شروع کرے واپ نو چونکہ ما افسانہ ہوں دال وسطلہ افسانہ میں خواہ خواہ نو بس شہری میں پر خو شہری کے ما بغیر سوچا بغیر فکر ما شہری پر خیر افسانے میں شروع کرے انہوں بھی افسانہ میں چور کرے وہ افسانہ پکاؤں گے کمانا ہے وہ افسانہ دادا چیز پہ نما خسلوں شرمے گا خو شروع میں کرے وہ طوفان سے دکھ دے بخی بولے ما طوفان اگر تم بولے کر اگر پکنچا رسالہ کے چپ کلا کہ کہنا میں چپ کر نہیں زبردن افسانہ نے گاد میں ہے دادا جی افسانے میں دادا زکار
طایر صاحب وروستۍ خبر یا وروستۍ پیغام به دې هغو لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته څه وي چې هغوی په داستاني ادب کې کار کول غواړي
ما پیغام دا زلمی کول ته زه امید هم لرم ته غواړم چې لیکوال دا محنت وکړي نه سطح پام راوړي شاعران دومره ډېر دي که نه چې شاعري ډېره زیاته ده اوس افسانه دې ولیکل شي نثر دې ولیکل شي خاکا دې ولیکل شي رپورتاج دې ولیکل شي سفرنامه دې ولیکل شي تکل دې ولیکل شي پیغام دې دادا چې نثر دې توجه ورکړي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
وای چې د قبر کاسه نسکوروي وغمې دا ځل د کوم قبرجن نقل راوړی چې له موږکانو سره په لانجه اوښتی. دا چې څه لانجه ده په دې نقل کې به واورو.
د موږکانو برج د جرمني د خلکو ولسی کیسه. وخت په ماینس ښار کې یو کبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومېده. ځان به یې بزرګ باله، اوږده چپنه به یې په اوږو وه، خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یوه وړ کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده، او د ماینس غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده. د ده ډېرې کیسې کېږي، مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالی راغله. ډله ډله بنیادمانو له لوږي سا ورکوله، او ان شتمن خلک به وږي څملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونه یې بېوزلو ته پرانیستي وه، ولې هاتو د خیر خیرات سړی نه و. ده چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږي ژاړي او خواړه غواړي، وږي به یې پورته وغورځولې. وبه یې ویل خواران خو په دنیا کې کم نه دي، که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډیریده، او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل، مرسته یې ورنه وغوښته. اسقف په فکر کې لاړ، شیبه نیم غلی و، بیا یې شونډې موسکۍ شوې. ویې ویل هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي، که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. کاختی زپلی خلک سم دستی مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو د مخه شي. اسقف د ګودام ور پرانیست، ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل، او بیا یې ور پسې پورې کړ، اور یې ور واچوه. ایسارو خلکو د خدای پارې چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګودام اور واخیست. اسقف چې لمبو ته کتل، لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو. وویل دا خلک موږکان دي، موږکان شپه ورځ په غلې پسې ګرځي، مګر چې له غلې سره یو ځای راشي. لمبې وار په وار هسکېدلې، او د ده خوله له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران هم وخندي، نو وی ویل په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې سر خلک ټول وسوسېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پیسه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چونګښو ټول وو چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستوله به لس نور موږکان راننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه، او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و، نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت، اورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخرې فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی، او د برج یوازینۍ کړکۍ یې کلکه پورې کړه. بېغامه سملاست. ده چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول، او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړ. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړل. برج ته ننوتل، او په درانه خوب ویده اسقف دومره وچیچه چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موږکانو برج بولي.
د ادبی مجلې په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی و چې پلاټ د کیسې خاکه ده او مهم ټکی باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسې نثر باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، کله خدا سي سي ډیره مناسبه سوژه هم پیدا سي، غوټ هم صحیح، نور څه چې لازم دی په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی او هغه سنجول سوی، خو چې بیا راسي د کیسې متن ته، د کیسې ژبې ته، دلته بیا کار خرابوي. د کیسې د ژبې په حیسه کې یو څه راته ووایاست، دا باید څنګه؟
زه به خپله خاطره ووایم. تقریبا دولس دیارلس کاله پخوا ما لنډې کیسې لیکلې، هماغه وخت پایلو په لیکوالي باندې یو ولس اتلس لنډې کیسې مې برابرې کړې او غوښتل مې دا د یوې ټولګې په یو ټولګه کې راغلم چاپ یې کړم، خو هغه ټولګه چاپ شوه سړه سلی نومې ده، هغه لومړني لنډو کیسو ټولګه وه زما. نو طبیعي خبره ده چې کله کیسه چاپ شي خلک یې لولي. نو ځینو ملګرو په دفتر کې یا بهار یا ځینو نورو ملګرو چې به کله تلیفون راته وکړو، یا به همداسې خبرې کولې، کیسه او محتوا او هغه بڼه به ډېره خوښ سوې وه. خو ډېر شیان ډېر دغسې کلمات به پکې، ډېر ټکي به و، ډېر ډېرې خبرې به وي پکې چې په هغه کې به دوی ته نوې وي. چې مثلا یو غزني خلک دا خوشکه او کاور دواړه قهر او غصې ته وایي، نو دوی به راتل دغه کاور د خوښ کړه څه معنی همداسې نور نور اصلاحات هم نور نومونه مو. په هغه وخت کې زه متوجه شوم چې ما یوازې په خپله لهجه باندې، د سیمې په لهجه باندې، دغسې یوه لهجه باندې چې یوازې هغه د غزني خلک شاګر باندې پوهېدلي ول، په هغسې یوه لهجه باندې ما لنډې کیسې لیکلې. او ما فکر کاوه هغه وخت کې ټول خلک به په دغه خوشکه او کاور یا ځینو نورو اصلاحاتو چې په یوه خاص سیمه پورې اړه لري په دې باندې ټوله پوهېږي، خو وروسته داسې نه وه. دا خبره مې تر دې پورې وکړه چې یو څوک چې کله یو څه لیکي، هغه یوازې د یوې سیمې لپاره، د یوې محدودې جغرافیا لپاره، حتی د یوې ولسوالۍ، د یوې ولایت لپاره، دې لپاره نه لیکي. فرضاً زه پښتو کې یو څه لیکم، تقریبا شپېته میلیونه پښتانه دي، نو دا شپېته میلیونه پښتنو لپاره باید یو څه ولیکي. یو څوک یو څه لیکي باید هغه په ژبه باندې، په لیکنه کې، که په قندار کې یو څوک پوهېږي، هغه په مشرق کې هم داسې هغه په لیکنه باندې پوهسي. البته په دې کې بیا ځینې خبرې شته، ځینې دغه اصلاحات دي، ځینې دغه ټکي دي چې هغه خپل هغه کیسې ته خوند وربخشي. مثلا که تکرار وایو چې غوسه غوسه غوسه، که یو خوشکه ووایو یا کاوړ ووایو، دا هم بد نه راځي. یا خو به دا چې له نوو اصلاحاتو، له نوو نومونو، له نوو لغتونو سره به موږ آشنا سو. بله خبره ده چې هغه نثر خوږوالی راولي، خو شرط یې څه ده؟ کله چې موږ لیکو چې خوشکه، په هغه اول سر کې باید کیسه کې قوس باید معنا ورته ولیکي چې قهر یا غوسه، یا دغه نور اصلاحات که موږ راوړو هغه معنا یې باید ولیکل سي. دا ورو ورو بیا مې عامه کېږي. فرضاً دا اوس وینم بعد لسو دولسو کلو ځین دغه ستور د کولان هم دي چې هغوی هم دغه خوشکه یا غوسه دغه ټکي کاروي. د نه زه د ما اول کارول چا تر دې مخکې هم دغه ټکي ول په پښتو نثر کې، خو یا به کم و یا به ما ونه ولیدلي.
یو خو د لهجې خبره ده، او د تر یوې سیمې پورې محدود ځینې لغتونه او اصطلاحات دي، او ځینې کنایې دي. یو بل شی چې ده، هغه داسې ده چې د ځینو سیمو بعضې دودونه دي، بعضې رواجونه دي، بعضې خبرې دي چې ډېرې عامې نه دي. تریویسیم پوری مادو دی فرزان تاسو غزنه یاد کړ، په غزنی کې د نیزه بازی لوبه ده. دغه لوبه چې ده، که یو څوک یوه لنډه کیسه په یو نیزه باز باندې لیکي، دغه خپل اصطلاحات لري، خپل لغتونه لري، امکان لري په دې باندې سړی پوه نه سي، ډېر کسان پرې باندې پوه نه سي. یا بل یو شی داسې، یو شی د فرض شولې دي. د غزنی خلک د شولو نه په کرلو پوهېږي، نه په هغه اصطلاحاتو پوهېږي، هغه خپله دا کښتې چې ده، دغه خپل ډېرې داسې خبرې لري چې عامې نه دي. یا فرضاً امکان لري په قندار کې دغسې، اوس د انځرو په انځرو که یو څوک یو شی لیکي، انځر بیا یوه دنیا ده، او خپل ډېر داسې شیان لري. داسې مسایلو د عمولو لپاره څه فکر کوي، څه باید وسي؟
تاسو نه ځای نه ځای بازي موږ خلک بیا څانګه ورته وایي. دغه یادونه وکړه، که فرضاً په یوه کیسه کې، په یوه لیکنه کې، په یوه ناول کې هغه لیکوال وغواړي چې دغه لوبه پکې راولي، نو دا ضروري ده چې هغه تشریح کړي که داسې یو څه موږ راولو چې هغه نور خلک ورباندې پوه نه سي، نو هغه به زما په نظر باندې بې فایدې وي. ځکه ما مخکې وویل چې لنډه کیسه ناول یوازې د یوې سیمې لپاره موږ نه لیکو، او هر هغه څه چې موږ راولو هغه باید تشریح کړو، په تشریحاتو کې راولو. فرضاً هغه نیزه بازي، هغه یوه نیزه لري، نیزه باندې ټول خلک پوهېږي، هغه بل لرګی میګوای ورته وایي دوی. بیا کېدلی شي مثلا د کتاب د هغه پاڼې په لاندې موږ ولیکو دغه یو تشریح کړو. ډېر کتابونه هم دغسې ناولونه، لنډې کیسې مثلا، دا پښتو ته دومره مشکلات نشته. اوس که ته فرضاً یو 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 ناول ژباړې، یو لنډه کیسه ژباړې انګریزي ته، اوس په هغه کې یوازې لیکلی چې ګودر راغلی، فرضاً ګودر، په ګودر باندې ټول پښتانه پوهېږي چې ګودر څه ده، خو یو انګریز په نه خور باندې پوهېږي. هغه ته باید همدغسې تشریحات موجود وي چې ګودر څه معنی. همدغسې مثلا که په یوه سیمه کې په غزني کې څانګه ده یا هغه څپلۍ ده، که دغه مثلا د مشرقي لوستونکي ورباندې پوه نه شي نو دغه موږ بې فایدې راوړی. یعنې د تشریح لپاره موږ واک لرو، اختیار لرو او پراخ لاس لرو. دغه نثر یا خصوصا تخیل هغه وخت ډېر خوندور راځي چې ما په نظر باندې نوي څه ولري. که تکراري موضوعات وي پخوا یو څه ورباندې لیکل شوي. زه یو مثال درکړم، که تاسو مثلا یوه کیسه لیکئ او هغه کې د فوټبال لوبه راولئ، دا شاید ماته دومره دلچسپه نه وي، ځکه فوټبال په دې وطن کې په هره سیمه کې شته، په هره ولایت کې شته، په هره ولسوالۍ کې شته، ټول خلک ورسره پوه دي. یعنې داسې یو نوي څه نه لري فوټبال چې تشریح ته ضرورت ولري، خو که څانګه یا څپلۍ یا نیزه بازي دغه موږ راولو، دا کېدای شي چې نورو خلکو ته چې په هغه سیمه کې دغه مشهوره نه وي، خلک یې نه پېژني، هغو ته دلچسپه وي. یعنې نوي څه په خپله یو شایست لري، یو خوند لري چې په لوستلو باندې ارزي.
د کیسې نثر باید څنګه وي؟ کله کله زه ځینې کیسې لولم، ژبه یې ډېره رسمي وي.
دا به م زه یوه خاطره درته ووایم. تقریبا څو کاله مخکې یو څوک بل ولایت کې یوه لنډه کیسه یې لیکلې وه. هغه کیسه یې تلیفون کې راته وویله، ډېره شایسته وه، تشویق مې کوه، نوی لیکوال، نوی ځوان و، خو اتفاقا ډېر وخت ووت. یو وخت مې په مجله کې هماغه کیسه ولیده چې چاپ شوې وه. یعنی ډېر دغسې کوم چې ما ته په تلیفون کې ویلي وو، ژبه یې تقریبا 50 چنده وراړولې وه، 50% یې وراړولې وه، ژبه یې مغلقه کړې وه. د کیسې ما تلیفون ورته وکړم، کومه کیسه چې تا ماته په لومړي ځل ولوستم، په هغه کې داسې یو ډېر خوند و، یو ساده والی و د ژبې. مثلا دیقان په خپله ژبه غږوالی و، ډاکټر په خپله ژبه باندې. دا اوس داسې ما ته یو څه مصنوعي ښکاري. ده راته وویل وای هغه ده وایي دا لیکنه ویل باید توپیر سره ولري. نو بس هم وکړو، بالاخره څه خبرې ما ورته وکړې، یا بې قناعت کړی یا بې نه یې کړی. خو ما څه فکر وکړو، دې ځوان داسې فکر کړی و چې نثر سي هر څومره لغات وډاکي، له پیچلو کلمات وډاکي، یې ده په نظر باندې دا شراته الدس داس نه ده. نثر څومره ساده یي، څومره ساده والی ولري، یې ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیات د فارغینو لپاره یو څه نه لیکو، موږ تاسې خو کیسې یا ناول دا د هر هغه چا لپاره ده چې سواد ولري، یوازې سواد ولري. خدای دې وکړي تر څلورمه پنځمه مکتب ویلی. بله دا ده چې مشکله ژبه په اسانۍ سره نظم کیږي، څوک خوند نه ترې اخلي. ما په نظر باندې ژبه هغه ده چې څومره ساده یي، څومره خوږه یي، څومره همفهمه یي، څومره له اصلاحاتو له کنایو ډکه یي، څومره تصویري یي، هغه ډېره ښه راځي. زه خپله په کیسو کې تر خپله وسه پورې ساده ژبه کاروم. بله خبره دا ده چې کله کله غواړي چې زه د ځینو لیکوالانو کیسې لولمه، دغه پاراګرافونه یي، یعنې یوې جملې دومره اوږدې یي چې هره یوه جمله یو تقریبا مکمل یو پاراګراف یي. هلته چې په نثر لیکنه کې که هغه لنډه کیسه یي، ناول یا تقادي مقالې یي، که نور مقالې یي، فرض کړه سیاسي مقاله یو څوک لیکي، څو چې جملې لنډې یي هغه نو نثر خوندور راځي. که چېرې اوږدې جملې ولیکو، کله کله ورته جملې پایل دي، انسان له یاده وځي چې جملې پای ته رسیږو. او بل یو څوک ساخلي، نفس اخلي، یو څوک فرزن پادي ژوند کې هم یو څوک خبرې کوي، هغه داس نه کوي چې فرزن یو پاراګراف یو جمله یو پاراګراف یې، هغه لنډې لنډې جملې وایي. زیاتره کسان لنډې لنډې جملې وایي. په لنډو جملو کې هغه مفهوم ډېر ښه رسول کېږي، چې په اسانۍ باندې رسول کېږي. نو ما په نظر باندې چې جملې هر څومره لنډې وي، هماغومره به په ژبه کې خوږوالی وي. بله خبره د نثر لیکنې په برخه کې ډېر نږدې باید له تکراري کلماتو، له تورو، له نومونو، له دغه ده جلوګیري وکړو. فرضاً یوه کیسه مې یو څه وخت لوسته، هلته یې دوه جملې داسې وې چې وایي قلم یې ورواخیست، پر لفظي پسې لیکلی وو چې کاغذ یې ورواخیست. ګورته دې واخیست واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. داسې هم درکم لیکل کېږي چې قلم او کاغذ دواړه یې ورواخیستل، لکه بیل بیل لیکې قلم یې ورواخیست، کاغذ یې لاس کړ. دلته غدي واخیست کلمه یو کم اس وله، یعنی یو تغیرات پکې راغله، یو رنګ کلمات، یو رنګ تور، یو لک کلمات هم نه وکارولې. یا بل ځای یو ځای مال وسی و، یو کیسه ونه پوهېږم ناول و، نو هغه کرکټر چې انځرګل نومېد هغه یې داسې معرف کړی و. انځرګل ځوان و، د پلار یو زوی و، او دا رنګه شایسته و. درې ځله و دا په معنا کې هېڅ کوم تغیر نه راولي. معنا هماغه لوستونکي ورباندې پوهېږي چې هدف یې څه ده. خو دا دغه رقم جملې هغه د ښکلا له مخې، دغسې پر لفظې یو رنګه کلمات، یو رقم تور، یو رقم افعال راوړل، دا به یې خپل هغه نثر خوږوالی له بینه وړي. دا رقم لیکل کېدای شوی چې فرضاً انځرګل ځوان و، پلار یې همدا یو زوی درلود، دا یې له رنګه شایسته ښکارېده. هغه وو درې ځله تکرار دلته یو ځای راغی یعنی داسې له کلماتو سره لوبې کول یا په هر ټکي باندې په هره کلمه په هره جمله باندې فکر کول او بیا لیکل دا پخپله د نثر د ښکلا سبب ګرځي کله کله وړې په ځای سره البته په لنډو جملو کې بیا یوه اوږده جمله دا هم ډېره ښه راځي یا برعکس په اوږدو جملو کې لنډې جملې خو په عمومي توګه څومره جملې ساده یي لنډې روانې او تکلف نه لري په لوستلو کې هغه ډېر ښه راځي
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراته یي ما لیدلې دي لیکنښې دي د لیکنښو په حیثه کې مې یو څه راته وایستئ څونه اهمیت لري
کله کله یو خبر یو انسان پخوانیو خاطرو ته بیایي زموږ درې یو معلم و شپږ هم مسل کې وو نو هغه دم دغه د لیکنښو په نښو په واره باندې په تخته باندې ولیکل وایي بخشش لازم نیست اعدام شود بیا د دې په اړه باندې یوه کیسه وکړه وایي دا یو بندي و بیا څوک پخوا زمانو کې پادشاهانو په وختو کې بیا پاچا ته پر راغلی شفاعت یې وکړي وایي بیا پاچا خط ورکړی و چې دا ورکړه هغه د زندان مشر ته دا به خلاص کړي نو دلته همدغه جمله پاچا لیکلې چې بخشش لازم نیست اعدام شود یعنې دلته له بخشش وروسته دغه پاچا نه یوه کامه یې رسوي وه بخشش کامه لازم نیست اعدام شود هغه کامه چې ورته ولري کې بخشش لازم نیست یعنی بخشنه لازم نه ده اعدام دي سي او کامه ولري چې بخشنه ده یعنی وی بخشه لازم نه ده چې اعدام سي نو هغه سړی چې تلې و هغه خط یې هغه زندانبان یا د زندان مشر ته ورکړی هغه په دې خاطر چې پاچا دغه یوه کامه ور نه یې راوغه سړی اعدام کړی وروسته بیا پاچا خبر سوی چې دغه مه بخښلی هغه خط چې راوړی له دننه یوه کامه یې راوله نو دا مثال دا دغسې مثال نو دا په دې خاطر باندې ما وایو چې د دې لیکنښو د دې په اړه باندې هغه دغه د دې پنځه ویشتو شپږ ویشتو پخوانۍ خاطره همدغه یوه مثال تر اوسه د ما په ذهن کې ساتلې ده لیکنښې ډېرې ضرور دي لیکنښې یوې جملې ته دوه معناګانې ورکوي اته څو معناګانې ورکوي لکه څنګه چې همدغه مثال ما وړاندې کړم خپله په معنا کې ډېر تغییر راولي لیکنښې د لوستونکي کله چې د ناول یا لنډه کیسه لولي یا مقاله لولي که هغه لیکنښ نه وي پکې دی په لوستلو کې ستونزه پیدا کوي لیکنښې د لوستلو د سهولت لپاره د اسانتیا لپاره دا ډېر ضروري ده که جمله یو پای ته یو ټکی ونه لري اخو لراتون چې جمله سره ګډه سم دا به دوم ځل ولې ستاسو پوسه سي نه دا جمله پای ته ورسې دوس بل جمله شروع سم ډیر ضرورت ته نقل قولونه ګور مثلا نقل قول ته دی بل چې خبر راخلی کغه په دو قوسونو کې ونه لسی په نقل قوسونو کې هغه لوس کې فکر کوي چې دا دی همدغه سړی خبره ده
کور مودان ډیر
مننه تاسو ته مننه
خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا دلری رات راوڑا سوچی سے دلری رات راوڑا الوزما 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 وزری رات راوڑا الوزما وزری رات راوڑا تو شم کوم سندری رات راوڑا تم سمجھے رات راؤنا سبادنا فرات لخ کری ایل کرم 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 دمین زغری رات راوڑا دمین زغری رات راوڑا